آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو ریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسېده د دې امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنیمه بجې کېږي لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندېسته
د طالبانو مشر د امریکا غوښتنې چې د افغانستان کړکېش د ختمولو لپاره دی د سولې زلاري وړاندې کړي په بنګلاديش کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې لږ تر لږه شل ولسي وګړي وژل شوي دي او په برتانیا کې زرګونو کسانو د اروپایي اتحاد په ملاتړ مارش کړی دی
نن شنبه ده د 1415 کال د سرطان د میاشتې 12مه ده چې د 2018 کال د جولای د میاشتې 2مه کېږي ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته دا مطالب لرو د مساخیلو په ولسوالۍ کې د بریدونو په اړه رپورت په ننګرهار کې د پاتون کوونکې پر مشر د ځان مارګ بریت په اړه رپورت د میدان وردګو د جګړې په اکله د میدان وردګ د والی د ویان عبدالرحمن منګل سرمرکه او د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو اوس ټوله پاملرنه و دې ولایت ته اوښتې ده او دوی پر ضد ځپونکي ګامونه اخیستي دي خوس په پر خبرونه خلیل خان تاسو ته ووربې
السلام علیکم د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده د کوشنی اختر په مناسبت په پیغام کې د امریکا غوښتي چې د افغانستان د کړکېش د لمنځړلو لپاره دی د زور پر ځای د سولې زلاري وړاندې کړي په کابل کې خبريال ممتاز بهر په دې اړه مشر راپور راکړي
د طالبانو نوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده د کوچنی اختر په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې د طالبانو د پخوانی مشرانو مرګ دا ډله نه ده کمزوري کړي بلکې لا هم دوی د پخوا په سیر پراخ او منظم تشکیلات لري او زیاته کړي ده چې طالبان بل افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د ایستلو لپاره پوزي او سیاسي هڅو ته دوام ورکړي د طالبانو د پخوانی مشرانو په پل قدم ایخودل د عامو خلکو نه زورول عام المنفعه ځایونو لکه روغتونونو مدرسو ښوونځیو پلونو د اوبو منابعو او نورو متاسسات او پروژو ته زیان نه رسول او د هغوی ساتنه نور هغه سدي چې د طالبانو مشر په دې اختریس پیغام کې ور باندې ټینګار کړی دی
او سيته امنیتی خبرونه چارواکي وایي چې سر وختي ګنشمیر وسلوالو طالبانو د خوست مساخیلو پر وسوالي او شاوخوا امنیتی پوسټو باندې بریدونه پیل کړی چې وس هم دوام لري د والی ویان مبارز محمد زدران امریکا ژغت وویل چې سیمه تازه دمه سرتیر رسیدلی او طالبانو سره جګړې پیل کړې دي خو زیاته کړه چې د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورسېدلي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کندهار ښار په اړوندو سیمو کې د دغه ریاست موظفینو د یو لړ عملیاتو پر مهال نه تنه وسلوال طالبان چې د کابل د لوی لارې په اوږدو کې په تراګریزو کړنو او په پوځي کارونو بریدونو کې لاس رول نیولی دي او دغه راز د افغانستان دفاع وزارت په یو خبرسي ویلامی کې ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په يرغلزو عملیاتو کې د شپږو دایشانو په ګډون د حکومت 28 په سوال مخالفین وژل شوي دي په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې په ډاکا کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې لږ تر لږه شل ولسي خلک وژل شوي دي نور تفصیل شافی سردار راکوي
برید جنرال نعیم اشرف چودري دغه اعلان له هغه وروسته وکړ چې د يرغمل نیونې پر ضد عملیات پای ته ورسېدل هغه زیاته کړه چې برید د شنبه په ورځ سهار وختي په هغه رستوران باندې وسو چې بهرنیان ډیر ورځي خو نور چارواکي بیا وایي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي او زیاتره یې ایټالویان او جاپانیان دي چارواکو مخکې ویلي و چې د بنګلاديش کوماندو ځواکونو دیارلس يرغمل شوي کسان ژغورلي او شپږ بریدګر یې وژلي دي برید کوونکو د بهرنیانو په ګډون 15 تنه یرغمل کړي وه په ژغورل سوو کسانو کې درې سریلنکایان او دوه جاپانیان شامل دي د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینی دا برید په کلکه غندلی او ویلی دی چې کوماندو ځواکونه یو بریدګر ژوندی نیولی دي چارواکي وایي شاید ځینې نور بریدګر تښتېدلی وي او لټون پسې روان دي د بریدګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شاوخوا 12 ساعته دزې تبادله شوې. پولیسو سیمې ته غزیدلې لارې تړلې وې. خبریالان او نور خلک نور پرېښودل. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
امریکا هغه راپور خپور کړی دی چې د چپه هوایی او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کې وژل شوي دي، چې ملکی کسان په هوایی او بې پیلوټ الوتکو په بریدونه کې وژل شوي دي. دغه راپور چې د خبرېدو لپاره ډېر وخت انتظار کېده، ویل شوي دي چې د 2009 او د 2015 کلونو په منځ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونه کې د 4 نیولې بیا تر 14 پورې ملکی کسان د جګړې د ډګر نه بهر وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي د تروریزم ضد تګلار هغه وخت ډېره د اعتبار وړ وي کله چې پکښې هر څه شفاف وي. نور تفصیل عاشق الله رحیمزی راکوي.
ښاغلی ارنست همدارنګه وویل چې جمهور رئیس براک اوباما به ډېر زر یو فرمان صادر کړي چې هدف یې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو پر وخت ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د هلو ځلو په هکله د لا زیاتو معلوماتو ورکول دي، او کله چې د مرګ ژوبله پېښېږي باید چې ثبت شي او خلک پرې خبر شي.
Our counterterrorism strategy is more effective and has more
جمهور رئیس پدې باور دی چې زمونږ د تروریزم تګلارې هغه وخت ډېره ګټوره تمامېږي او اعتبار پیدا کوي کله چې د امکان تر صورت پکې شفافیت وي.
د سپین ماڼۍ په دې راپور کې واځي د هغو بریدونو معلومات راټول شوې دي چې عملاً جګړه پکې نشته، لکه پاکستان، یمن، لیبیا او سومالیا، خو د افغانستان، عراق او سوریه په حق لپکې څه نه دی ویل شوی. د بشری حقوقو ادارې د سپین ماڼۍ په دې راپور انتقاد کړای وای امریکا په دې راپور کې دا نه دی ویلي چې هغه په دې بریدونو کې څوک پنهک کوي او ولې. د بشری حقوقو ادارې ویلي دی چې په دې کار سره د مرګ ژوبلې په حق له دقیق معلومات نشي ترلاسه کېدای. عاشق الله رحیمزی، امریکا غاک، واشنگتن.
په برتانی کې د اروپای اتحاد زرګونو ملاتړ کوونکي سندري وای نڅاوي کوي او د لندن د ښار په کوڅو کې مارش کوي چې د برتانی د هغه رایو پر ضد چې د اروپای اتحاد څخه ووزي احتجاج وکړي. په چین کې چارواکي وایي چې یو بس چې دیش مسافر پکښې سپاره وو په یو سند کې لوېدلی، شپږ ویشت تنه په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځي چارواکي وایي چې دوی د غزې په تړانګه کې د وسلوالو 4 مرکزونه له هغه وروسته په نښه کړي دي چې د دغو مرکزونو څخه په جنوبي اسرائیلو کې په یو ښوونځي د راکټونو بریدونه وسول. او پولیسو په سربیا کې ویل دي چې یو کس چې نن د شنبې په ورځ په یو چایخانه کې یو کس وایي ډزې کړې دي، خپله میرمن او 4 نور کسان یې وژلي دي. په ډزو کې لږ درجه 40 نور کسان ټپي سي وي هم دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. د نن اوریدونکو تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې چارواکي وایي چې د خوست مساخیلو پر ولسوالۍ نن سهار سلګونو وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې تر شلو ډېر طالبان مړه او ټپیان شوي دي، او همدارنګه امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل د ابراهیم رحیمي په راپورټ کې واوري.
امنیتی چارواکي وایي پر مساخیل ولسوالۍ په حمله او جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو په ګډون سلګونو وسلوالو برخه اخیستې وه. چارواکي زیاتوي جګړه سهار وختي پیل او تر غرمې دوام وکړ. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیصل غیرت امریکا غکتول چې په جګړه کې لس طالبان وژل شوي او هم دومره نور ټپیان دي. د هغه په وینا د طالبانو مړي او ټپیان د پیښې په ځای کې پاتې دي. قومندان غیرت همدارنګه وویل چې په برید کې یو د ملي اردو سرتیری او یو پولیس هم وژل شوي او دغه راز نه پولیسان ټپیان دي.
د مساخلو په ولسوالۍ باندې د دښمن له طرف نه یو قوي تهاجمي حمله وشوه چې په هغې کې خارجي اتباعو هم شامل وو. الحمدلله زمونږ د قهرمانو زړورو منصوبینو لخوا پشاوت هم بول شوه. زمونږ ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت په ګډه سره د خپلې ولسوالۍ، د خپلو خلکو او د خپلې خاورې نه په کلکه سره دفاع وکړه.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې په نښته کې دواړو غاړو پر یو بل ښې پریمانه سپکې او درنې وسلې وکارولې، مګر تر اوسه د ملکی تلفاتو په اړه چا څه نه دی ویلي. په عین وخت کې دغې جګړې ته د ورتلونکو مرستندوی امنیتي ځواکونو پر کاروان هم د سړک غاړې بمی چاودنه او وسلوال برید شوی. چاودنه کې 4 ملکیان او په وسلوال برید کې 3 د ملي اردو سرتیري ټپیان دي. مساخیل د خوست شمال ته پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې د طالبانو فعالیتونه پکې مخ پر زیاتېدو ښکاري او حکومت یې هم پر ټولو سیمو واکمني نه لري، خو امنیتي چارواکي په سیمه کې د نظامي عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکوي.
زمونږ خلکو ته او زمونږ ځواکونو ته، زمونږ ولسونو ته په هغې ځای کې خطر وي. زمونږ د وطن او د خلکو د سولو دښمنانو سر جه کړی دی، مونږ یې په کلکه ځواب ورکړی دی.
په همدې حال کې طالب وین ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته په یو لګل شوی پیغام کې ویلي چې د مساخلو ځین امنیتي پوستې طالبانو نیولې ولسوالۍ محاصره کړې ده. هغه زیاته کړه چې د ولسوالۍ په حمله او همدارنګه د افغان قوتونو د موټرو پر کاروان په غلچکی برید کې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت دی. مجاهد دو زغروالو ګاډو د لمنځه وړلو ادعا هم کړې، خو امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو محاصره یې ماته کړې او د ولسوالۍ وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. له ډېرې مودې وروسته دا په خوست کې د نامنۍ لومړنۍ ستره پیښه بلل کیږي. په دې وروستیو کې خوست د افغانستان یو له هغو ولایتونو ګڼل شوی چې امنیتي وضعیت یې تر نورو هغو ښه دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د پاتونکوونکو د پاتونکوونکو پر مشر په ځانمرګ برید کې دوه ملکي خلک وژل سوي او اتلس نور زخمیان دي. ځایي چارواکو د غبرید د داعش د ډلې بللې دي. نور حال ذبیح الله غازی په خپل رپورت کې راکوي.
د کوټ ولسوالۍ د پاتونوالو پر مشر ځانمرګ برید نن سهار لس بجې د جلال آباد ښار په پنځمه ناحیه کې شوه. هغه ویډیو چې د والی د دفتر رسنیز څنګه خورکړی پکې لیدل کیږي چې بریدګر د پاتونوالو د مشر حیات خان سرپ موټر ته د ځان رسونی هڅه کوي، ورنږدې کیږي او په ځان پورې تړلی بم ته چاو د نور کوي. که څه هم کوم دولتي عسكر په بریدګر مخامخ د ټوپک ضربه کړي، خو ځانمرګي په منډه منډه د موټر چپې خواته ځان رسولې ده. دغه چاودنه د پیادتلونکو موټرو د غنی غونی په یو ډکه سیمه کې شوه. د ننګرهار د والی ویانته الله خوګیانه وای په شوی ځانمرګ برید کې دوه ملکیان وژل شوی او تلس نور ټپیان دي.
په دې پیښه کې دوه کسان ملکی وګړي شهیدان شوي دي چې یو ماشوم دوه کال عمر لري او بلې سپینګیری دی تقریبا نږدې شپېته کال عمر لري. دا شهیدان شوي دي او اتلس نور ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې
هغه وایي په ټپیانو کې اته کسان سرسری و چې تر لومړنۍ تداوی وروسته کورونو ته تللي. حاجی آیات خان په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې تر ټولو سخت مخالف ګڼل کیږي او د قومي مشرۍ په څنګ کې دغلته د پاڅونوالو مشري هم کوي. اوس مهال د کوټ ولسوالۍ په ډیرو غرنو سیمو کې د داعش ډله برلاسې ده او پر ضد د حکومت پوځي عملیات لا روان دي. دغلته ځایي ولسوال سید رحمان امریکا غږ ته ویلي چې په حیات خان شوه ځانمرګ برید د اسلامي دولت نومي یا داعش وسلوالو کړي. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ تر چین وروسته د داعش ډلې مهمه سیمه ګڼل کیږي چې د تیری اونۍ په اوږدو کې پکې د داعش ډلې له حکومت سره خطرناک ډغره واله. د ننګرهار په یوه بل لري پرته ولسوالۍ ساره کې بیا حکومتي ادارې ویلي چې د طالبانو په ضد د کمانډو ځواکونو عملیات بریالي روان دي. په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د تیرو درې ورځو راهیسې له حکومتي ځواکونو سره پیل کړې جګړه توده ساتلې. د والی ویانته الله خوګیانې وایي د تیرې شپې را په دې خوا د افغان پوځ هلیکوپټر هم خپلې بمباری توندې کړې دي.
د
ایسارک د جګړې له پیله د حکومت په وینا لسلو ډیر طالب وسلوال وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي، خو حکومتي غاړم د خپلو دریو نظامیانو د وژنې او دیار لسو ټپي کېدو پخلی کړی. تر اوسه لا حکومت په ایسارک کې د محلي پولیسو پنځه بیللې پوستې نه دي تر ګوتو کړي، خو د ملي اردو ځواکونه وایي زر د چپیل کړې جګړه وګټي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دغه ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې هغه سیمې له طالبانو بیرته نیولې. د میدان وردګ د والی ویان عبدالرحمن منګل د امریکا غږ آشنا رادیو سره په دې حکله مرکه کړې.
منګل صاحب، د تیرې ورځې راهیسې د میدان وردګ ولایت د جلریز په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د
طالبانو ترمن جګړه روانه و د دې جګړې په اړه کې جزئیات راکړه
لګته یو چې خبر هم یسته د دور د کی چې د افغانمیتی ځوکونو او د طالبانو ترمن جګړه روانه و او طالبان هم د دریو ولایتونو څخه د چلدریز ولسوالۍ د نیولو په موخه راغلي ول خو خوشبختانه دوی د دغه شمه هدف د ترلاسه کولو لپاره بریالي نه شول او د امنیتي ځواکونو لکلک غبرګون سره مخ شول نن سهار چې کوم عملیات موږ پیل کړل په دې عملیاتو کې ملي اردو پولیسو ملي امنیت ګډون کړی و د سهار د 5 بجو څخه عملیات پیل شوي ول چې وتونېدلو څو شېبې وړاندې په خپل هدف ته کومې درې پوستې چې د طالبانو په لاس کې وي بېرته امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې او دغه پوستې په بشپړه توګه نیولې دي خو بیا هم په سیمه کې لګ لګ جنگ روان دی لګ ځینې ځای کې کمین شته او ځینې ځای کې د ماین ګواښ شته خو موږ خپل هدف ته امنیتي ځواکونه رسېدلې دي
داسې ریپورټونه چې افغان امنیتي ځواکونو هغه قرارګاه چې پخوا امریکایانو استفاده کوله په جګړو کې تېره ورځ لاسته ورکړې وه هغه ځای بېرته نیولی سي
خو موږ دغه یو دیس د خواجه محمد ولی په نوم دی دا یو پوسټ د شیرخان په نوم ده او بل پوسټ د بیرانا په نوم ده دا درې ځایونه ول دا امنیتي ځواکونو د جګړې پر مهال یا په جنګ کې د لاس نه دی ورکړی او یا طالبانو د جګړې پر مهال نه دی نیولی دا هغه ټول چې امنیتي ځواکونو د ملکی تلفاتو همدارنګه د امنیتي ځواکونو د تلفاتو څخه د مخنیوي په موخه د دغه ځایونو څخه تاکتیکی شاتک کړی و چې د تاکتیکی شاتک په نتیجه کې د غزونه د طالبانو لاسته ورغلی ول او نن موږ بیرته د 5 بجو څخه چې سهار د 5 بجو څخه امنیتي ځواکونو کوم عملیات چې پیل کړی ول د هغو عملیاتو په پایله کې وتونېدو تر څو د غزونه بیرته بیا ونیسو
منګل صاحب په دې جګړه کې تلفات دواړو خواو ته رسېدلي
هو تلفات لرو د امنیتي ځواکونه یوازې درې سرتېري دي چې ټپیان لرو د نن سهار په جګړه کې د پاول ورځ جګړه کې کوم گیټ د تلفات نه درلودل نن کوم عمل چې موږ درته راکړ په دې کې درې نفر د ټپیان لرو خو د طالبانو د مرجوب لای غوته هم وخت ته خو د کرش مری ته زیاده مننه معلومه شوه د طالبانو ته د لومړی ورځ په جګړه کې تقریبا 15 شوخه کسان ته مرجوب لا وخت و
منګه سه اوس لاره د ټرافیکو په مخ باندې پرانستل شوې ده
او لاره کوم لاره چې وا د میدان او د بامیان د غلار چې وا د لارې وځي ترافیک پر مخ خلاص ده هیڅ نو کوم خاند او ستونزې او مشکل وجود نه لري
لري چې ګور کې دا وېز وخت نه هم کار اخیستل شوی
نه ته مونږه او وېز وخت چمتواله هم درلوده خو او وېز وخت نه ته د عملیات کې کاټه نه پسته شوی
مننه کوم با
ډیر مننه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
او اوس په مکرې دی رپورټه د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو اوس ټوله پاملرنه و دې ولایت ته وشته خودی پر ضد ځپن کې ګامونه اخیستي دي د کندهار شمالي او جنوبي ولسوالۍ لتیرو شپږ اونۍ راهیسې د ناامنیو شاهدي سیمې دي او چارواکي وایي چې ډېر جنگي وسلوال پکې پاکستانیان او د نورو افراطي ډلې ډلو غړي دي نور تفصیل مشته عزیز الله پوپل راکوي
د کندهار امنیت قمندان وایي چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ژورو اختلافاتو لکبله په جنوبي ولایتونو کې د جګړې لومړی کرشه پاکستانی او د ځینو نورو هیوادونو تندلارو ګرمه ساتلې د کندهار په شمال کې خاکریز شاولی کوټ غورک او په لویدیز کې میوند او په جنوب کې بیا د شوراوک او معروف ولسوالۍ په دې وروستیو څو اونیو کې د پرلپسې نامنیو شاهدي سیمې پاتې شوي د کندهار امنیت قمندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیوي رئیس جنرال عبدالرزاق نن د خپل ولایت د امنیتي حالت په اړه یو خبري ناشته ویل چې افغان امنیتي او دیپایي ځواکونه د دې ولایت په ډیرو سیمو کې په پوځي عملیاتو باندې بوختي د زیاته کړې چې په دغو تازه نشوتو او پوځي عملیاتو کې درې جشتنه د دولت وسلوال مخالفین او یو لسنه هم افغان سرتیري وژل سوي دي
و د دشمن ټوله په کیسه زور پر کندهار تورستان چې د هلمند پر کندهار جنگيږي هغه کډر روزګان پر کندهار جنگيږي او مسکه من د پاکستان د دورن د خط سره لشکری طیبه او د القاعده ځینې ګروپونه مشترک زمور د وطن د تورستان سره زمور کوټو باندې عملی کوي پنځور ورځې راځي په میوان کې د دشمن درې دیش کا سوي جسوي دي او د شل کا سره ډېر ټپان سوي دي د دې مولي سلاوي ډېر شان وسته مرته خلاص راغله په میوان کې دوه شیدان یو لرو پنځه د تیر شپې سلرو په خاکریز کې د نن سر لار باندې د ورډي ملي پر موټر باندې مې چاودلو په هغه کې څلور نفر شهیدان لرو
د کندهار امنیه قمندان ادعا وکړه چې پاکستان د خپل افراطي ډلو په مټ خپل هلی ځلې تر بل هر وخت زیاتې کړي چې د طالبانو د نوي مشر مولوي هیبت الله مشري اغیزمنه وشي. نوموړي زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو مختلفې ډلې په خپلو کې د واک پر سر په سختو سیالیو بوختې دي، خو پاکستان غواړي چې د مولوي هیبت الله اخونزاده مشرتوب ته مشروعیت ورکړي.
طالبان په داسې حالت کې لکه زموږ د ملي وحدت حکومت چې هر سړی خپل ځان ته پاتې، نو طالبان په هغه حالت کې نه دي لکه د ملامد مرګ برابري کې چې وایي د اختر عثماني جنګیر برخه پاکستانیان پر مخ وړي. هغه مشکل چې د دوی په مابینځو کې اوس خپرسته، نو د هغه دپاره دوی همسایګان هم کوشش کوي چې د هیبت الله مشرتوب رقم مشروع کړي او دا نور د دې تابع کړي چې هیبت الله کولی شي دا برابري وکړي. خپل پاکستانیان په دې کې مسکن لشکر طیبه او د دې ټولې ټلې په دې کې مسکن مناخته دی. و القاعده جمع زموږ د طالبان رابلد زموږ طالب دی، نور عملیات اکثره دي.
جنرال عبدالرزاق ته په جنوبي ولایتونو کې د یو مقتدر نظامي مسؤول ترڅنګ د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د عام اولس لمن څخه د یو باخبره شخص په سترګه هم کتل کیږي. د نوموړي دغه تازه څرګندونې پر داسې وخت مخې ته راځي چې تازه د وسلوالو طالبانو نوی مشر مولوي هیبت الله هم په خپل وژغیز پیغام کې د جګړې پر دوام ټینګار کړي او زیاته کړې ده چې د خپلو مخکنیو مشرانو لار به تعقیب کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکرې د ازادۍ د رادیو یو رپورت ده. د افغانستان ولسی جرګه د حکومت له مشرانو غواړي چې د هیواد وضعیت ته په کتو سره ملي اجماع راوبولي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او په ملي شورا یې هم انتقاد وکړ چې دغه ناوړه حالات په لازمه توګه نه څاري. د جرګې ځینو غړو د پنجشنبې په ورځ د میدان وردګو ولایت د پولیسو د روزنیز مرکز د لسګونو محصلانو مرګ ژوبله د امنیتي مسلونو بې پروایي وبلله. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
په دې وروستیو کې په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو له کبله ولسی جرګې د امنیتي وضعیت د ښه مدیریت لپاره د حکومت لخوا د داسې یوې ستراتیژۍ په جوړولو تاکید وکړ چې روانو حالاتو ته ځواب ورکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د هیواد په ناامنیو اندېښنه وښوده او له حکومت یې وغوښتل چې له دې وضعیت څخه د وتو په خاطر دی ملي اجماع راوبولي.
مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت رئیس او اجرایه مشر مخاطب کوو چې د هیواد ناوړه وضعیت په خاطر د ملي اجماع جوړ کړي چې د دولت درې ګونی بنسټونه د سیاسي ګوندونو مشران او ملي شخصیتونه پکې شامل وي.
خاغلی ابراهیمی دا هم وویل د نامنیو ترڅنګ په هیواد کې اقتصادي او سیاسي وضعیت هم پوره غور او پاملرنې ته ضرورت لري. د پر ملي شورا هم انتقاد وکړ چې د هیواد مهمو مسئلو ته په سرسری نظر ګوري او په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه په لازمه توګه نه ترسره کوي. د پنجشنبې په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو د روزنیز مرکز د لسګونو محصلانو مرګ ژوبلې ته هم اشاره وکړه او هغه یې وغندله. په دې حمله کې چې د پغمان ولسوالۍ اړوند د کمپنۍ د ساحې د حیدرخان کلا په سیمه کې وشوه، د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 22 نوي فارغ شوي پولیس پکې ووژل شول او د ملکي وګړو په شمول 9 پکې ټپیان شول. په عین وخت کې د ولسی جرګې ځینو غړو دا حمله یو جنایت وباله او امنیتي مسؤلین یې په بې پروایۍ تورن کړل. د جرګې غړي وږمې صافۍ وویل
دوی هغه لباس واغوستو چې د وطن د خدمت لباس دی، مګر متاسفانه هغه لباس یې په وینو ککړ. د دوی بې تنې بې سره تنې د دوی کورو ته وړل کېږي او دغه هغه ضعیف مدیریت ښایي چې زموږ چارواکي په خپل عیش او عشرت کې نغښتي دي.
ځینو وکیلانو بیا د تورخم په سیمه کې د ډیورند د کرښې پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر راپورته شوې ستونزې اندېښنه وښوده. د افغانستان د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل د دولت درې ګونې قواوې د یوې اجماع په بڼه د هیواد روان وضعیت څیړي او د ملي اجماع د رابللو ضرورت نشته.
اجماع در خود قوی مکننه، قوی اجرایه و قوی قضایه.
مکننه، اجرایه و قضایه قوی یو ځای کار کوي او ملي شورا هم د ملت اراده تمثیلوي، نو د دې لامله ملي اجماع ته ضرورت نشته.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمیر سیاسي جریانونه، ګوندونه او داسې نور رامنځته شوي او ډیری هڅې کوي چې له حکومت سره همکاري وکړي. جاوید فیصل دا هم وویل درې ګونې قواوې د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي، سو یو د بل په مشوره روانو ستونزو ته د حل لارې ومومي.
ترنو اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز، د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده د کوشنی اختر په مناسبت په پیغام کې امریکا غوښتي چې د افغانستان د کړکیچ له منځوړلو لپاره دی د زور پر ځای د سوله ییز حل لارې وړاندې کړي. په بنګلادیش کې چارواکي وایي چې په ډاکه کې د وسوالو کسانو په یو برید کې لږ تر لږه شل ولسي وګړي وژل شوي دي. برید جنرال نعیم اشرف چودري دغه اعلان لاغه وروسته وکړ چې د یرغمل نیونې پر ضد عملیات پای ته ورسېدل. هغه زیاته کړه چې برید د شنبې په سهار وختي په هغه رستورانت باندې وسو چې بهرنیان ډېر ورځي، خو نور چارواکي بیا وایي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي او زیاتره ایټالویان او جاپانیان پکې شامل دي. امریکا د هوایی او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور خپور کړ. دغه راپور چې د خبرولو لپاره ډیر وخت انتظار کېده ویل سوي دي چې د 2009 او د 2015 کلونو په منځ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د 14 نیول بیا تر 114 پوری ملکی کسان د جګړې د ډګر نه بهر وژل سوي دي. سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د تروریزم ضد تګلاره ویل دي چې د تروریزم ضد تګلاره هغه وخت ډیر د اعتبار وړ وي کله چې پکښې هر څه شفاف وي. ښاغلی ارنست همدارنګه وویل چې جمهوریت اوباما به ډیر ژر یو فرمان صادر کړي چې هدف یې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو پر وخت د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د حلو ځلو پاکله د لا زیاتو معلوماتو ورکول دي. پولیسو په سربیا کې ویل دي چې یو کس چې نن د شنبې په ورځ په یو چایخانه کې ډزې کړې دي خپله میرمن او څلور نور کسان یې وژلي دي. په ډزو کې لږ تر لږه شل نور کسان ټپي سوي هم دي. د اسرائیلو پوځي چارواکي وایي چې دوی د غزې په تړنګ کې د وسلوالو څلور مرکزونه له هغه وروسته په نشه کړي چې د دغو مرکزونو څخه په جنوبي اسرائیلو کې په یو ښوونځي د راکټونو بریدونه وسول. په چین کې چارواکي وایي چې یو بس چې شل مسافر پکښې سپاره وو چې دیرش مسافر پکښې سپاره وو په یو سند کې لوېدلی شپږ ویشت تنه پکښې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې د بس ټایر وچاودید او د بس ډرایور د بس کنټرول له لاسه ورکړ او د سړک د غاړې موانع سره د ټکر وروسته بس سیند ته ولوېد. دغه پېښه د جمعې په ورځ ناوخته د چین په شمال کې د ټانجین په سپندري ښار کې شوې ده. او په برتانیا کې د اروپایي اتحاد زرګونو ملاتړ کوونکي سندرې وایي، نڅاوې کوي او د لندن ښار په کوڅو کې مارش کوي چې د برتانیې د هغه رایو پر ضد چې د اروپایي اتحاد څخه دی ووزي احتجاج کوي. نن د شنبې په ورځ د اروپا د مارش په نامه دغه مظاهره د هایډ پارک څخه د پارلمانه پورې چې شاوخوا 3 کیلومتره اوږده فاصله ده د ټولنیز رسنیو د لارې تنظیم شوي. په دغه مارش کې زیاتره ګډون کوونکي وایي چې دوی داسې توقع لري چې د پارلمان غړي دي د اروپایي اتحاد څخه د وتلو پریکړه لغوه کړي. په برتانیا کې د جون په 23 ریفرنډم یا ټور پوښتنه وسوه چې په سلو کې 52% خلکو د اروپایي اتحاد څخه د وتلو لپاره رای ورکړي. دغه مارش یو تنظیم کوونکی مارک ټامس وویل چې د برتانیې د پارلمان غړي باید د اروپایي اتحاد څخه د وتلو پریکړې ته قانوني بڑه ورنکړي، ځکه چې دغه ریفرنډم نتیجه ځکه داسې راغله چې د اروپایي اتحاد ضد کمپاین کوونکو د مبالغې څخه کار اخیستی، د مهاجرت مسله یې تعریف کوله او په اروپایي اتحاد کې د برتانیې د لګښتونو په هکله غلط معلومات خپرول. ټامس زیاته کړه چې موږ به د ریفرنډم نتایج هغه وخت ومنو چې په شفافه توګه ترسره سوی وای، خو په تېر ریفرنډم کې ډېر زیات غلط معلومات ورکړل شوي وو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه چې نیم ساعت وه په همدې ځای پای ته ورسېدله، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ درنو اوریدونکو چې موږ ته په خبرونه کې په 202-6-9-1-10 باندې او یا په زموږ محلي شمیرې باندې په 0-0-0-0 باندې خپل انتقادونه، پیشنهادونه او همدغه راز د فیسبوک ته لاره هم مشته د خپل انتقادونو او پیشنهادونه او هغه نظریات چې تاسو لري مشته زموږ د خبرونو په اړه راوستوي. زموږ د فیسبوک د پاڼې ادرس دی www.facebook.com/pashto. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هم دا اوس دغه خبرونه ده چې همکارانی حاضر دي نسرین محمود عزیزی او جیلا جان ده. دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي او وروسته د دری خبرونې څخه زموږ د خبرو اترو یا گفتشنو خبرونه مه هېروئ. تاسو زموږ سره اوسئ.